سلامونه وخت مو بخیر. افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د لوتو امریکایي فلمونی وی کارکونکي ویتنی رائټ افغانستان سفر کړی او پر خپل انستګرام د پمیرو د بند امیر او هرات ولایتونو د زینو سیمو عکسونه خبره کړی دي. افغانستان ته د رائټ د سفر په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو لوبي واکمنې دوریسي نه یوازې د ښځو په سفر بلکې عمومي پارکونو په ځانګړي توګه بند امیر ته د ښځو پر ورتک بندیز لګول شوی دی. لا معلومه نه ده چې ویتنی څنګه افغانستان ته داخله شوې ځکه امریکایي وګړي د ویزې پرته افغانستان ته سفر کولی نشي او له دې سربیره په امریکا کې د افغانستان هیڅ سفارت او قونسلګری فعالیت نه لري. ویتنی افغانستان ته د خپل سفر په اړه د اسوسییټډ پریس پوښتنه ځواب کړې نه دي. تر اوسه طالبان هم د ویتنی د سفر په اړه څه نه دي ویلي. ویتنی رایت له دې وړاندې ایران، عراق، سوریه او لبنان ته هم سفر نه کړی و. د تورخم دروازې د بیرته پرنسل پاړه د طالبانو او پاکستانی چارواکو مذاکرات به نتیجه پات رسیدلی. د دې دروازې و انتظامی چارواکي د نوم نه خودل په شرط تنه یک شنبه د ازادي رادیو مشال څنګه تبیلی له سهار رئیس ته دوړ خو ترمس د دروازې د خلاصون پاړه مذاکرات روانو چې به نتیجه پات رسیدل. بل پلو په دې دروازه کې د طالبانو کمیسر عبدالجبار حکمت د مذاکرات د بي پایله پات رسیدو د تاییدې سربیره وای په مذاکرات کې له پاکستانی لوري غوښتي چې سیاست او سوداګرۍ راکړبر کړی سره بیل کړی. د لارې د بندیدو له کبله د دوړو خو سوداګر او عام خلک زیانمن نشي. د طالبانو د حکومت وای په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت دی او ترامپ د افغانستان په اړه خپل معلومات ښکاره کړی. سبیلم جید د څرګندونې په مرکه کې کړي چې نن یک شنبه د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼې ټویټر کې خبرې کړې دي. مجاهد وړاندې ویلي چې افغانستان بل امریکا د تیرو شل کلونو د ویجاړې حساب وغواړي. په دې روسیې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو څرګندونو کې په زلونو ویلي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې او تجهیزات بیرته امریکا ته استنوي. د ټرمپ خبره کله چې وینم طالبان د امریکا وسلې رسمو گذشت ترسره کوي غوسه کیږي. د خزانه د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو او شمیر مدني شبکو د پاکستان د حکومت څخه غوښتي چې له غوښونو سره مخ افغانان دي د دې هیواد نه اوباسي. په هغه لیک کې چې د بشري حقوقو نږدې سلويخت بنسټونو نن یک شنبه د مارچ 2 د پاکستان حکومت ته سویلي غوښتل شوی چې افغانان د بیرته افغانستان ته نه ریپورت کړي چې د مارګ له غوښ سره مخ دي. په لیک کې راغلي چې پاکستان د هغو کسانو ته مهلت ورکړي چې افغانستان ته په ستنېدو سره د تاوتریخوالي تعقیب د سیاسي بشر او نور جدي ستونزو سره مخ کیږي. په لیک په پاکستان کې د افغانانو د پات کې د مهلت د غزي د غوښتنه هم شوی چې درې میوادونو ته د تک په تمه دي. په فراولت کې د سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 2 تنو ته رسیدلی دی. د طالبانو په واکه بختر خبري ایجنس پرون شنبه د کابل یبلسمه د فرا ولایت د لابي خود مبارزي جسد د مشر مولوي اسرائیل سیار په حواله ویلي چې په وروستیو سیلابونو کې 2 کسان مړ شوي او ډیر مالي تاوانونه خلک ته اوښتي دي. د سیر په ټکو دغو سیلابونو نږدې 2500 کورونه څه باندې 50 دوکانونه او نږدې 3000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. روسي خبرم دا چې ټاکل شوی د نن د اروپا او ناتو تړون مشرانو په اوکران کې د سولې امنیت او پر روسي د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکران ولسمشر ولادمیر زيلنسکي هم په دې غونډه کې برخه اخلي خو وروسته تر دې چې د روسي سر په جګړه کې د اوکران له سترو تمویلونکو متحده ایالاتونو سره اړیکې خړې شوې نشي خړې شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د اوکران د جمهور رئیس خبرې اترې له اختلافات وروسته پای ته ورسېدي. زيلنسکي خبرې پرې خوده او ټرمپ په خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکران ولسمشر امریکا ته به احترام وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا درش. مننه د شید ازادي رادیو رودون کې پاتې شوې سي. لاسکونه افغان بنسټونو مدني ټولنو په یو سره خلاصي لیکي د پاکستان حکومت ځینې غوښتنې کړي.
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې، بیا خصوصا هغه کډوال یا هغه مهاجرین چې په سر خطر ورته دی، د دوی په هکله کې نرمي اختیار کړي.
افغان کډوال وایي د جرمني نوي حکومت راتګ سره تر یو بریده اندېښنې حل شوي.
هغه کسان چې ښه انټیګریټ شوي یا ښه مدغم شوي په ټولنه کې هغوی په المان کې پاتې کېدلی.
او د افغانستان په نویو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بادونو اټکل وړاندې به په خبرونه کې واوري.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو لږون افغان بنسټونو باندې ټولنو په سر خلاصي لیک کې د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان ځنګلي د بیلابیلو برخو فعالین له تقیباده ونباسي. په لیک کې ټینګار شوی چې په دوی کې ډیری داسې کسان شته چې افغانستان ته په ستنولو سره بعد مرګ له ګواښ سره مخ شي. د غوښتنو وروسته لغې ده چې پاکستان تیروني خبرداری ورکړی چې هغه افغان کډوال بل حمله دی ودو باسي کوم چې د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې کیسونه رد او یا په وخت ونه څېړي. نور جزئیات پر راپور کې.
له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پاړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو د ملاتړو او مدني فعالانو نه دیرش افغان بنسټونو د پاکستان حکومت ته یو سرخلاصه لیک لیږلې. په دې لیک کې چې یو کاپی د یک شنبه پورز د مارچ په دوهم ازادي راډیو سره هم شریک شوه د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د زیانګالو فعالینو د جبري سلو لړۍ ودروي. په لیک کې راغلي په دغو افغانانو کې ډېرې داسې کسان شته چې افغانستان ته په ایستلو سره به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په دې سرخلاصي لیک کې د غراز د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د میشتو ښځو نجونو زیانګالو افغان کډوالو خوندیتوب د ډاډمن کړي او د دوی لپاره د اوږدې مودې ویزې فرصتونه رامنځته کړي تر څو په پاکستان کې د دوی د پاتې کېدو قانوني حق تضمین شي. په لیک کې دا هم راغلی چې ډېرې دوی د تاوتریخوالي زورونې سیاسي فشار او د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو له امله له خپل هېواده راوتي دي. د ښځو د شبکې مشره او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی چې د دې لیک لاسلی کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه پولیس پاکستان
له بده مرغه د پاکستان پولیس او د بشري حقوقو غوښتونکي خزي اول ماشومان نیولې دي. خزي اونچونې چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي اوس مهال د پاکستان په زندانونو کې د دې لپاره ساتل کېږي چې دوی طالبانو ته وسپارل شي. موږ په دې لیک کې پاکستان ته یاده کړې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه هغه قوانینو ته درناوی وکړي چې د هیواد لاسلیک کړي دي.
دا روس له هغه د چې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اساق ډار تیرونی د ترکیه لټي ار ټي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې خبردارې ورکړ. هغه افغان کډوال بل د هیواد وو بسی چې د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې کیسونه رد او یا پر وخت ونه چیړي. خو د پاکستان د بهرنی چارو وزیر لدی سره سره لیوالتیا خودلې و چې دا مسله بل واشنگټن سره د خبرو لارې هوار کړی او زیاته کړی و چې حکومت یې دا موضوع چیړي. د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشته پخوانی افغان مدافع وکیل چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې بیا خصوصا هغه کډوال هغه مهاجرین چې سرنوالان قاضیان او وکیلان هغه کسان چې د سر خطر ورته دی د خپل سر د حفاظت په خاطر دلته راغلي دي د دوی په اکل کې نرمي اختیار کې دغه خپل پریکړه کې
دا په داسې حال کې ده چې د 3 جنوري په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنۍ کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وزنډو او د غزند په پاکستان کې زرګونه هغه کسان چې د هیواد ته د تک په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږل شوي په سمه توګه امنیتي څېړنه نه ده شوې نو له همدې امله امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان مدني فعالان د ښځو د حقونو غوښتونکي د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي د پاکستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو ته لاړل. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې 3 کلونو کې شاوخوا 30,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
پر همدې موضوع مې پاکستان کې میشته د افغان کډوالو شورا له مشر غلی میوند عالمی افغان څخه وپوښتل چې پاکستان کې د افغان کډوال وضعیت څنګه دی؟
په عمومیاتو کې افغان مهاجر په پاکستان کې په ډېر بد وضعیت کې دي. دا ما څو څواري ویری دي له ټولو رسنیو سره چې هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې اوس اوسیږي او پاکستان ته راغلي دي دوی چې څه درلوده کې نه درلوده دا د ټول عمر خواري اوس سفر سوی ده. کورونه یې خرڅ کړي، موټر یې خرڅ کړي، کالي یې خرڅ کړي، اسباب یې خرڅ کړي، دوی هیڅ نور نه لري په افغانستان کې. دلته راغلي په ډېره بیچارهګۍ سره یې په درې کلو کې دا ټول خوړلي دي او دوی اوس هیڅ نه لري او دوی فقط دغه ارزو درلودل او دغه امید درلودل چې موږ دې اولادو او د موږ آینده په د خارجي ملکو کې موږ سره په شکل د اشغال او همکاري کړی ده هلته به تضمین سي. ولې متاسفانه کله چې د امریکې نوی ولسمشر راغی او دا پروسه یې د 3 میاشتو لپاره وځنډوله افغانان ډېر زیات نا امیده سوي دي، ډېر زیات نا امیده سوي دي. اقتصادي مشکلات لري، اولادونه یې بې درسه پاتې دي، اسناد نه لري، یو تعداد ویزې ایکسپایر سوي دي، خپل ویزې نسی تمدیده ولای. سابق به ویزې د شپږ میاسو د 3 میاسو د پاره تمدیدې دلې اوس د 2 میاسو د پاره تمدیدېږي. هغه هم ځان پکې راځي نیول کیږي بندیان کیږي بول کیږي خزه نران ماشومان یعنی په ډیر بد وضعیت کې ټول واقع شوی دی.
بله افغان صاحب د پاکستان حکومت چلند کوم تاسو راوغږی ګور باندې چې افغان کډوال سره څومره بد دی ځکه په کاراتو د افغان ژورنالستان واغه کسان چې په پاکستان کې میشتي دا ستونزې او دغه نیوکې راپورته شوي دي هغوی شکایت کړی دی چې ګواکې د پاکستان حکومت له دوی سره ښه چلند نه کوي.
معمولا د پاکستان د حکومت چلند له افغانانو سره چې اسناد نه لري ډیر زیات خراب ده. یعنی مطلب مې له اسناد نه داده چې ویزه ونه لري، ویزه یې اکسپایر شوی وي او خصوصا بعد د جنوري 2015 کال نه د هر هغه چا ویزه چې یو ورځم اکسپایر شوی وي او ویزه ونه لري په ډیر غلط شکل نیول کیږي بول کیږي. بیا هم تکرار کوم که ځوان وي که زوړ وي که نارینه وي که زنانه وي که ماشوم وي بیول کیږي او بندیان کیږي او د بل څلور ساعتونه یا ته څلور ساعتونه د افغانستان خواته ډیپورت کیږي.
bale یو بل مسله چې هلته پام دغه تازه ورسته کوم سرخلاص لیک چې د افغان کډوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده د دې داسې کسان هم دي چې ژوند له خطر سره مخ دی. د پاکستان حکومت دغه پریکړه کې دوی عملی کړي څومره د کسان متضرر کېدل سي بخصوص هغه کسان چې دوی ژوند له جدي ګواښ سره مخ مخ ده.
ګورې دا ډیره زیاته مهمه مسله ده. دلته چې اکثرا خلک راغلي دي زده سي په اخلاص سره تاسو ته وایم چې دلته څوک راغلي دي نو اتیا فیصده دغه امنیتي مشکل لري یا ځوان په خطر کې ده یا مقصد دغه دی مين یا اصلي علت دغه امنیتي مشکل ده. نو معمولا چې کدوی دوی د افغانستان تر ریپورت سي افغانستان ته لاړ سي بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجره دوی د دوی ځوان په خطر کې ده نو دوی به ډیر بد حالت سره مخامخ سي. دوی به اول خو به دوی چې خپل وطن کې مهاجر وي دوی خپل وطن کې هیڅ هم نه لري چې نه به کار وي نه به د اولاد تحصیل وي او نه به هم دوی کوم ځای ولري سات پکې ژوند وکاندي.
bale اوس هلته کوم شمیر بنسټونه چې د افغان ژورنالستانو یا د افغان کډوالو د شورا په برخه کې کار کوي دوی څومره د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده؟ آیا داسې کوم ادرس دقیق څه چې هغه د پاکستان حکومت سره خبرې کوي تر څو کوم شمیر کډوال یا کوم شمیر دغه ژورنالستان چې په پاکستان کې میشي دوی سره د دوی د ویزو د تمدید په برخه کې د مرسته وکړي تر څو دوی په امن کې پاتې شي؟
ډیر زیات نه حاضرون دلته ستا مثلا زب د خپل د شورا نه حاضر درته وایم په دفو ل وزارت داخلي د پاکستان سره تللی یو د صدر اعظم صاحب دفتر تللی یو ستر محکمې تللی یو د مهاجرینو وزارت تللی یو او د خپل مشکلات ملکلي دي په رسمي شکل ورکړي دي د ملل متحد دفترو تللی یو یونیسیار ته شارپ ته آی او ام ته انسپایر پاکستان ته دوی ټول یعنی کڅو کوی لارې خو کوششونه روان دي ولی متاسفانه هیڅ مثبت نتیجه تر اوسه پورې نه لري.
bale خپل دغه ژورنالستان څه وایي چې دغه وضعیت سره دی چې تاسو ویل چې تاسو رواني حاله سره مخامخ سي دي ورسته د دې تصمیم بچ کې د لتی که احیانا پاکستان د دوی لپاره دغه د ویزو ستونزه حل نکړي د امریکا د طرف نه د دوی دغه وضعیت په دغه ګونګ حالت کې پاتې وي د دوی نتیجه به څه وي بل اخر دوی څه پلان لري تاسو کوم څه ویل شو دي؟
ګوره دلته تنا د ژورنالستانو خبره نه ده دلته د عمومي خبره در سره کوم دا ژورنالیست کېدلای سي دا نظامی کېدلای سي دا سارانوال کېدلای سي دا قاضي کېدلای سي دا استاد کېدلای سي دا نور کډرونه کېدلای سي د ټولو یو مشترک مشکل ده. نو ټول په دې فکر کې دي چې موږ برته لاړ شو افغانستان ته اول خو د موږ لپاره امنیتي مشکل ده دوه موږ هلته ایډز نه لرو خپل وطن کې و مهاجر یو دریم دا درې کاله موږ به سرنوشت پاتې سولو د موږ اولادونه به سرنوشت پاتې سولو اوس کله چې به درس پاتې سول به تعلیم پاتې سول کله چې پاتې سول دا خو هیڅ وګړي شي پیشګوئی نسی کولای دا یو شاید چې دا یو 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 د دې ته خپل هغه خپل تحلیل سره چون دلته زیدی په منځ کې د دې ته خپل تحلیل سره د دې ته تدریجي مرګ وایلی.
د افغان کډوالو شورا مشر ښاغلی میوند المفغان چې موږ سره مرکه کړو
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته په جرمني کې میشت یو شمېر افغان فعالان وایي پارلماني ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د مشر په رغونکو خبرو سره یې اوس افغان کډوال اندېښنې تر بریده لرې شوي دي. د دوی په خبر مخکې تر دې ډېر کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو سو جرمي پیښو کې مخکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې
په جرمني کې د فبروري د درویشتمې نیټې په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د کډوالو په اړه یې د مشر فردرش مرتز له یو څه نرمو څرګندونو وروسته د ځینو افغان کډوالو په خبره اوس د افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لري شوې دي. په جرمني کې میشت د مدني او ځوانانو چارو فعال عنایت صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې فریدریش میرس د سی ډی او د ګوند نوماند دا ټاکنې وګټلې هغه د مهاجرو سره یو نرم چلند کوي او په دې برخه کې هغه د نړیوالو کنوانسیونو په نظر کې نیولو سره غواړي چې مهاجر هم خپل حقوق ولري په دغه هیواد کې.
خبريال او په جرمني کې د افغانستان غږ په نوم د انلاین رادیو مشر صفت الله زاهدی هم ازادي رادیو سره ورته څرګندونه شریک کړي.
دغه مشر فریدریش میرس هرڅه واضح کړل او ویل چې زموږ یوازینی هدف هغه کسان څوک چې جرمونه کوي هغه پالمان کې ځای نه لري، هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغه پالمان کې پات کېدلای شي، ژبه زده کې کار وکړي، د هغوی اولادونه دلته درسونه وایي.
دوی وایي مخکې تر ډېره کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. فردرش مرتز په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کاره ائتلاف تر بریا وروسته په خپلو څرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې لاس په لاس شوي وویل چې هر څوک له هر ځای چې راغلی وي او په جرمني کې سوله ییز ژوند ته ارزښت ورکوي د دوی تر څنګ اوسېدلی شي. نوموړی چې ډېر ژر به له یو شمېر نورو ګوندونو سره په ګډه نوی حکومت جوړ کړي زیاته کړه چې ګوند یې سی ډی او د ټولو لپاره یو پرانیستی کور دی. فردرش مرتز دا هم وویل چې ما له هغه افغان نجلۍ چې په اشافنبورګ کې له خلکو غوښتل چې پرې باور وکړي او دوی بد خلک نه دي نه ده هېره کړې. مرسس د فاطمې په نوم د هغې افغان ماشومې خبره کوله چې د جنوري په 22مه په اشافنبورګ کې په چاړه د وژل شوې جرمني ماشوم له مور سره غم راځي وښوده او وې ژړل. جرمني پولیسو ویلي وو چې دا کار د یو افغان لخوا شوی دی. د جرمني له پارلماني ټاکنو مخکې افغانان د وژنو او ټپي کولو په شمول په یو شمېر نورو جرمي پیښو هم تورن شوي وو. د یادونه ده چې د غمزارۍ تر څنګ په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان د دې پیښو په غبرګون کې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کړي دي. ډاکټر محب زغم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی نږدې 200 کور افغانان د اولتن په نوم د جرمني په یو کوچني ښار کې اوسیږي. په یو تازه اقدام کې په ډله ییزه توګه وینه ورکړې ده.
خپلو کې مشوره وکړه چې یو کار باید وکړو چې هم ارزښتمن او انساني کار وي او هم په دې کار سره موږ د دې پیښو له قربانیانو سره خپله خواخوږي وښیو او دغسې جنایي او تروریستي پیښې وغندو خپل مخالفت ورسره څرګند کړو.
د یادونه ده چې د جرمني له پارلماني ټاکنو وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو له ځنډول شویو دوه الوتنو هم یوه یې د فبروري په 25مه وشوه او 155 افغانان تازه په دغه هیواد کې میشت شول. جرمني ویلټ امسون ته ورځپاڼې مخکې ویلي وو چې دغه هیواد یوازې 2020 کال راهیسې 15500 افغانان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان د انتقال پروسې په تمه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل نن یک شنبه غزه ته د بشری مرستو د داخلي دوه مخنی ولیده. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پی بین کویلی د ټولو اسرائیلي برمته ول خوشي کولو پرته هیڅ ډول اوربن امکان نه لري او کما سرغړونه ته د بمر کړی به دی پایله به ولري. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیل لخوا پر غزه د مرستو بندیدو په ځواب کې ویلي چې د اقدام په غزه کې عام خلک لږ سره مخامخ کړي. نور جزئیات د فردیسیال پر راپور کې.
دا اسرائیل حکومت نن یک شنبه غزې ته د بشري مرستو د داخلي دوه مخه نیولې او خبرداري ورکړی چې چیرته حماس وسلواله ډله د اوربند له نوي وړاندې سره موافقه ونه کړي نور اقدامات به هم وکړي. دا اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په بیان کې ویلي د اوربند نمړې مرحله چې د یو شمېر برمته او راخوشي کېدل او غزې ته د بشري مرستو رسیدل پکې شامل و پرون شنبه پای ته رسیدلې او د اوربند بل مرحله چې د مذاکراتو دویم پړاو دی او حماس ورته شین چراغ نه دی خودلې پیلې کی. اسرائیل ویلي کې چېرته حماس توربند تمدید لوړندې سره موافقه ونه کړي نو د غزې د خلکو لپاره به پیلې ولري. د نتنیاهو د دفتر په بیان کې وړاندې راغلي د اسرائیل برمتو د خلاصون پرته اوربند امکان نه لري او که چېرته حماس همداسې سرغړونه ته دوام ورکړي له بدو پایلو سره به مخ شي. حماس وسلواله ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي پر غزې د اسرائیلو لخوا د بشري مرستو د بندېدو په غبرګون کې ویلي دا کار به د غزې خلک له لوږې سره مخامخ کړي. د حماس په ټکو د اسرائیلو د اقدام له بشري حقونو ښکاره سرغړونه او جنګي جنایت دی او له هغو هیوادونو چې د اسرائیلو حماس ترمنځ د اوربند منځګړیتوب یې کاوه غوښتي چې پر اسرائیلو فشار راوړي څو غزې ته بیرته د بشري مرستو لاریو ته د تګ اجازه ورکړي. د حماس وسلوالې ډلې ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ډول فشارونه به دوی اړ نه کړي چې له خپل دریځه په شا شي. دغه په ټکو دا ډول اقدامات به د اوربند پر خبرو اترو منفي اغېز ولري. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند لومړۍ مرحله غزې ته د بشري مرستو رسیدل و چې پرون شنبه پای ته ورسېده. تر اوسه د اوربند پر دویمه مرحله چې د پاتې برمتو کسانو راخوشي کېدل او له غزې د اسرائیلي ځواکونو وتل پکې شامل دي توافق نه دی شوی. اسرائیلو نن یکشنبه چې د اعلان وکړ چې د روژې په مبارکه میاشت کې او د یهودانو د اختر په ورځو کې د اوربند د تمدید د وړاندیز ملاتړ کوي. د اوربند د وړاندیز د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویکتور ویکتاف کړی دی. تر اوسه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند منځګړو هیوادونو امریکا متحده ایالاتونو مصر او قطر په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو شپږو نیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ اوربند شوی و د بشري مرستو په لسهاو لارې غزې ته د رفې بندر له لارې تللې دي.
لخبرونو ور اخوا
په افغانستان کې امریکا ته یو شمېر کیسې لرونکي چې د متحده ایالاتونو له لورې ورته په کابل کې د استوګنې زمینه برابر شوې وه وایي تازه یې داسې برېښنالیکونه ترلاسه کړي چې له مخې باید د استوګنې دا ځایونه خالي کړي. نور حال په دې راپور کې
امریکا ته د کډوالې د ځانګړي ویزې یا ایس آی وی کیس لرونکي دی وایي وروسته له هغې چې له کابل یې یو دریم هیواد ته د تګ پرواز لغوه شو تازه برېښنالیک ترلاسه کړی چې له مخې باید د مارچ تر 15 د استوګنې اوسنی ځای خالي کړي. نوموړي د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. د یکشنبې په ورځ د مارچ 2 یې ازادي راډیو ته وویل چې د کیر په نوم د یو بنسټ له لورې ورته د امریکا په مالي لګښت په کابل کې د استوګنې زمینه برابره شوې وه او منتظر و چې دریم هیواد ته د خپل کیس د څېړنې په هدف واستول شي. نوموړي د خپل غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې کور او د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړې. وروسته زموږ پرواز لغوه شو. اوس موږ ته وایي چې دا ځای باید پرېږدو. نه پوهېږو اوس موږ چیرې ولاړ شو. د تګ لپاره هېڅ ځای نه لرو، هېڅ سرپناه نه لرو. د کور په ګډون مو چې هر څه لرل هغه مو پلورلي.
یو بل کس هم چې امریکا ته د تک کیس لري او نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور شي تایید کړه چې په کابل کې د استوګنې د ځای د خالي کېدو ایمیل یې ترلاسه کړی. دغه راز یو بل کس چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 11 میاشتو را په دې خوا په کابل کې یو هوټل ته انتقال شوی او تر څو بل هیواد ته انتقال شي. دی وایي په دې هوټلونو کې ډېر هغه کسانو ته ځایونه ورکړل شوي وو چې د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکي وو او په کابل کې د استوګنې هیڅ نه لري. پمدې حل کې د افغاني واک بنسټ چې امریکا ته د افغانانو د انتقال کارونه پر مخ وړي رئیس شانوان دیور په خپل اکسپانا په دې اړه نیوکه کړې او لیکلي دي چې کدا لنډمهاله هم خو اوس له وخت مخکې ده. هغه پرون شنبه ناوخته د برېښنالیک په خبرولو چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته منسوب کړی ویلي چې دغه افغانانو سره ژمنه شوې وه چې دوی به متحده ایالاتو ته انتقالیږي. په برېښنالیک کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کیر دفتر له لارې ځینو افغان کډوالو ته لنډمهالې ملاتړ چمتو کوي خو له کابل څخه د لیږد او د کډوالۍ د پروسو د ځنډېدو سره د امریکا حکومت نور د استوګنې او اړوند نور ملاتړ توان نه لري. په برېښنالیک کې دا هم ویل شوی چې لامدې عمله باید دوی ته 2015 کال د مارچ تر 15 پورې چمتو شوي کورونه خالي کړي او دا چې دا نیټه هم نشي غځول کېدی خو پکې راغلي چې دا خبرتیا د دوی د کډوالۍ په کې هیڅ ډول اغېز نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 3 جنوري په 16 د 3 میاشتو لپاره امریکا ته د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي چې هغه افغانان چې دغه هیواد ته لېږدول شوي د امنیت لاړخه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا د شتون پر مهال یې له متحده ایالاتو سره په بېلابېلو برخو لکه امنیت او پرمختیایي پروژو کې همکاري کړې وه د P2, P1 او SIV په نوم د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه پیل کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په نویو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بادونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې په بېلابېلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 ملي مترو او د واورې اندازه له 10 تر 25 سانتي متره وي. ویل شوي چې د لمه د 1403 کال د کب میاشت تر 12 منیټه پورې د اعتبار وړده. پم دل کې د فراه ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې ورسوي بارانونو او سیلابونو دوی ته د سرمال درنه سیانونه راولې دي. نور هلي د بدیرا پور کې ور
تا اینکه من بله بیرم دیوال چپه شد، یک دست مایده شد و یک پایم سرمان زخمی شد.
روشان د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي چې وروسته سیلابونو کې سخت ټپي شوی او درانه مالی زیانونه وراوښتي دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ د مارچ په دوهمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
شب بود که مردم های سر صدا را
نیمه شپه وچ سیل راغی، شور او غلمغال له هرې خوا راپورته شو. ما ژر ماشومان له کوره راوایستل، د دروازې شاته اوبه راغونډې شوې وې. ورغلم، له زیرخانې مې بیر راواخیست، څو اوبه لرې کړم چې ناڅاپه دیوال راوغورځېد. یوه پخه اولاد مې مات شوي، سر مې هم ټپي شوی دی. د خدای فضل دی چې زموږ د کورنۍ بل چا ته زیان نه دی رسېدلی، خو دا زوی مې شهید شوی.
خواجه نوید عطایی چې د بکوا ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ډیر تاوان شوی، هیڅ تذیره پاتې، هر څه مو له باران او سیل سره یو شوي. یوه ویره او وحشت موږ ماشومانو ته پیدا شوی. دا څو شپې چې باران دی، هیڅوک سم ویده شوي نه دي. خدای دې رحم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ د مارچ پر لومړۍ نیټه د افغانستان په 29 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بادونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلی چې په بېلابېلو سیمو کې به د باران اندازه 15 څخه تر 25 ملي متره او د واورې اندازه به له 10 څخه تر 25 سانتي متره وي. ویل شوي چې دا اعلامیه د 1403 کال د کب میاشتې تر 12 نیټې د اعتبار وړ ده. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د فراه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د مشر محمد اسرائیل سیار له قوله لیکلي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو او ژوبل شویو کسانو شمیر 2 ته رسېدلی دی. د ده په خبره سیلابونو له 12 زیات کورونه او دغه شان لسګونه دوکانونه، کاریزونه، 6 سړکونه او د خلکو باغونه او کروندې له منځه وړي دي. تر دې وړاندې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د مبارزې ادارې ویلي وو چې په تیرو څو ورځو کې فراه، کندهار او هلمند ولایتونو کې د سیلابونو له امله 26 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډېر زیانمنېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه جبه.
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زمون پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیدي. دری خبری مجله زمون کار جاوید فیضی تاسو ته وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، خیر لا راغلی خبرونه ته.
علیکم سلام، تشکر از شما. سلام به شنونده های عزیز و مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی. خوش آمدید. در این مجله خبری